د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر غواخیم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. د دولسو څخه تر یوې بجې پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه اورېدلی شئ. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. خو لومړی د دې خبرونه شاهین بونری درته وایي. د ملي جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په سیمه کې د نامنه خلاف په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د سنجیده په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایی او د غید نیولو حکم ورکړی دی. او یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ملي جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته په دې احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د نامنه د روانو پیښو پر ضد شعارونه ورکړل شول او په حکومت یې غږ وکړ چې د امنیت پر ځای کولو خپل آئینی ذمہواری سرته ورسوي. مظاهره چانو ته د وینا پر مهال د سازمان مشر نعمان وزیر وویل چې پښتونخوا یو ځل بیا د تشدد د مخ په زیاتېدونکو پیښو سره مخ ته او د شمالي وزیرستان په ګډون یو شمیر سیمو څخه خلک کډې کولو ته مجبور شوي دي.
کوم حالات چې په مونږ باندې لس کله مخ ته راغلي وو، نن بیا مونږ په غیزي باندې ولاړ یو. لس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردۍ، هر ورځ خلک مړه کیږي. زمونږ د میرلي وزیرستان خلک بیا
دا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بے کوره کوي. البته د استخباراتو پر اساس په ځینو سیمو کې هدفي عملیات روان دي. سیمه کې د نامنه خلاف پرون د مومندو سیاسي اتحاد او په شمالي وزیرستان کې د داوړو د جرګې لخوا هم احتجاجونه شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی د سنجیده په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایی او د غید نیولو حکم ورکړی دی. نوموړي د امر پرون په کوټه کې د وی غونډې د مشرې پر مهال کړی دی. په دې غونډه کې د مادنیاتو د صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی او نورو جګپوړو چارواکو په ګډون د کویلې د کانونو د مالکانو د اتحادیې ځینې مشرانو هم برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 9 د بلوچستان د سنجیدې په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنې له کبله 12 کان کیندونکي وژل شوي وو. په دوی کې 11 د خیبر پښتونخوا، د سوات او شنګلې اوسیدونکي وو. د بلوچستان وزیر اعلی د مړو شو مزدورانو د کورنیو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او اړوندو چارواکو ته امر کړی دی چې د پیښې د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره 1 اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره 1 اویا ته رسیدلې ده. په دې کې خیبر پښتونخوا 1 ماشومان هم شامل دي. ټاکل شوی چې د کال لومړی د پولیو واکسین کمپاین د فروری له 3 څخه تر 9 پورې په ټول هیواد کې ترسره شي. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه د ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د کراچۍ پورټ ټرسټ د دفتر مخې ته په دې احتجاج کې مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او په حکومت یې غږ وکړو چې د ډاک لیبر بورډ په ختمولو سره دې د 2700 مزدورانو ملازمتونه له منځه نه وړي. په دې اداره کې کارکوونکي ډېر مزدوران پښتانه دي. دا مظاهره چانو وینا وه چې مرکزي حکومت په یولیک کې د روان کال اپریل 1.5 نیټې پورې د ادارې د ختمولو سپارښتنه کړې ده. دا اداره په کال 1903 کې جوړه کړل شوې ده. بلخوا د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب د جنوري په 8 په اسلام آباد کې یوې خبري کانفرنس ته وویل چې کمیټې په پاکستان کې 1400 داسې ادارې په نښه کړې دي چې 1.8 ارب روپے خرچ پر راځي او دا به په بیلابیلو پړاوونو کې ختمول شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ برید پیل کړی او د وسلو جوړولو فابریکې د تیلو پاکولو منصوبې او ګودامونه یې په نښه کړي دي. پرون د بریدونو څو ساعته وروسته د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیسټوریس په یو نه اعلان شوي سفر کیپ ته ورسېد، ځکه چې اروپایي مشران غواړي چې د یوکرین لپاره خپل ملاتړ څرګند کړي. سیمه ییز ګورنر په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې په لویدیځ ساراتوب سیمه کې په ډرون برید کې 230 تاسیسات زیانمن شوي دي. په یوکرین کې د ناسمو معلوماتو سره د مبارزې د مرکز مشر اندري کوالینکو ویلي چې په تازه بریدونو کې 15 روسی خارونه په نښه شوي دي. دا و د دې خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو شاهین بنوري تاسو د دې خبرونه ویل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ او پر ضد مظاهره کې د ملي جمهوري غورځنګ غړو پر پوز غکړې چې خلک دې بیا نه بې کوره کوي. په مومندو کې د امن پاتون غړو په احتجاج کې پوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان حکومت لخوا لګول شوی اغزن تار ولې یوازې عام ولس منی کوي خو وسلوال پرې زی راځي. د پاکستانی پوز له مشر سره د خیبر پختونخوا ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ملاقاتونه کړي دي. هغه سره څه خبرې وشوې؟
ټولو پاتو خپل تجاویز ورکړل او په دې شیمانی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبرې وشي، د حکومت ذمہواري ده چې خلکو لا تحفظ ورکړي او امن راولي.
خبر اعلان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت له لاسه د رسنیو حالت ډیر خراب دی او طالبان ورس تر بلې په خبر اعلان ژوند سختوي.
افغان خبر اعلان له سختو ننګور له سختو مشکلاتو سره مخ دی. په د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه وختونه مده ده چې د خبر اعلانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبر اعلان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبری غړی دا ز بشیر ګواک ساسې کوربم. نن د جنوري 15 تاریخ دی. دا په دې معنی ده چې نن د مشال ریډیو 15 کلیزه ده. نو ټولو اوریدونکو ته بیا هم مبارکي وایو. الله دې وکړي چې ستاسو زموږ خبرونه خوښي او کومه خوښي یا څه بدلون پکې کول غواړي نو خامخا یې مونږ ته وایي. په ژوندیو خبرونو کې را سره راتللی شي، خبر را سره کوي شي، او همداراز د مشال ریډیو د سوشل میډیا او د واتس اپ د لارې چې د تاسو موږ ته خپل تجاویز او تبصرې هغه را لیکل شي، موږ کوشش کوو چې دا خبرونه د تاسو لپاره نور هم ښه کړو. اولنی رپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې ناامني زیاته شوې ده. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو سازمان په پېښور کې پرون احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امنیت برابر کړي، خو په پوځي عملیاتو کې دي څوک نه بې کوره کوي. دوی وویل چې په شمالي وزیرستان کې له ځینو سیمو څخه خلک تر هغې وروسته بې کوره شول چې پوز ورته وویل چې دغلته عملیات کوي او خلک دې ووځي، خو د شمالي وزیرستان ځایي انتظامیه دانه مني او وایي پوز او حکومت چاته نه دی ویلي چې ووځي. البته دوی دا وایي چې په ځینو ځایونو کې هدفي عملیات روان دي. په دې هکله د غلام غوث رپورټ اورو.
پېښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14 په پېښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضع په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بیکوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوز د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوی دی. نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنې په سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوری غورځنګ د زده کوونکو د څانګې مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل:
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخ ته راغلي وو، نن بیا مونږ په غیزي باندې ولاړ یو، لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروج ته رسېدلې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردۍ، هره ورځ خلک مړه کېږي، شهیدان کېږي. زمونږ د میرلي وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوي دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراتیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالاتو کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق د پاره، یعنی د امن د پاره، نو دا به مو وژني. نور پښتون داسې قان دی چې نه دی نشي څوک وجلې، خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی، خپل غږ خپل اوچتېدل ضروری دی.
حکومت او امنیتی چارواکو د ملي جمهوری غورځنګ د احتجاجي لاریون په ردعمل کې سندي ویلي، خو د جنوري په 14مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانې جاري ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي. او سیاسي مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خوله د امن قایمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندری جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترانا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. د مومندو په میا منډی کې د مومندو د سیاسي اتحاد لخوا احتجاج شوې ده. دوی وایي چې پر ډیورنډ کرخه لګیدلې اغزن تار پښتانه سره بیلوي او د وسلوالو مخنیوي هغه سي نه کوي لکه څنګه چې حکومت او پوز د دې اغزن تار د لګولو په وخت وعده کړې وه. پوز او حکومت وایي چې دا اغزن تارې د دې لپاره لګولې دی چې د افغانستان له خاورې وسلوال روان وړي، خو پرون احتجاج کوونکو ویل چې د دوی سینو سیمو ته وسلوال ورغلي دي او حکومت پې سترګې پټوي. تر اوسه پورې په دې اړه باندې حکومتي چارواکو تازه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر ویلي وو چې وسلوالو ته به په مومندو کې د هلو ځلو او پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. په دې اړه د شانواز ترغزي ریپورت اورو چې د مظاهرینو په غږ شروع کیږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلي د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتبرخیل مشهد ریډیو ته وویل:
دا کازم تار خدا خود من پسی نه و لگی دا خود من پسی پا و لگی دا پسی من رسی خواه خواهد نسی رسیم تابا شدی لار جا تفندی دی دو زب نشم پلا دیو تعدیب چی رابطه که بادر و لگی دا و بار و لگی دا و پا من دی مره دوانتی و رسی کار کردی او سالا داغی بیا طالبان راجی دا خود اسمان نرازی دا خود بجاز که نرازی دا دا افغانستان نرازی دی من که فورون معلوم دی دا غزیان را لو دلتا راوا وصلن پا کمدار راوا وصلن.
د جنوري په 14مه د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډی کې د امن پاسون کې وویل شو د بایزو په تحصیل کې شاوخوا شل ورځې وړاندې وسلوالو د شپې او د ورځې ګزمې شروع کړې وې. پاڅون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشاه بدمنۍ او ځینې نورو کلو نه خلکو د یارې د وجې نه کړې کړې، خو د کډوالو کوټلې شمېره نه ده معلوم. د پاڅون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سملې پخواني غړي نثار مومند مشال رډو ته وویل باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس راغله.
کاروبارونه بند شو، بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده. نو موږ په دې لړ کې راوتلي چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وایي چې تدیم لا موږ ماته کړې وا او دغه ملای چې دینو دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړي. اچھا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دا ده چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کړي.
دغه پاسون غونډې د هرې سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي وو. دوی ټولو د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدمنۍ ضد خپله مبارزه خامخا کوي.
په دې بر علاقو کې وګورې کوم هغه علاقې چې هلته نه نت شته نه سیګنل شته دی هلته امن لږ ډېر خراب دی. هغوی اواز نه شي پورته کولی. اول خو لاره خو د سوشل میډیا ده چې دا ولس خپله اواز په سوشل میډیا اوچت کړي. اکثر موږ ملګري لاړ شي هغوی د هغه ځای نه خبر راوړي بیا موږ ته ګروپ کې ووایي چې داسې چل شوی دی.
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته وویل تیر وختونو کې هم د بدمنۍ او د عسکري پریشنونو د وجې په زرګونو خلک بې کوره او بې روزګاره شوي. ده وویل باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي.
زمونږ مارکیټونه وران شو، زمونږ کورونه وران شو، زمونږ خلک ووجل شو، زمونږ خلک زخمیان شو. نور زمونږ ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دي نور د جنگونو یا د اپریشن ښکار شي. نو موږ دا غوښتنه د خپل ملک نه، د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي.
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي. البته د دسمبر په 20مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي. دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته. البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خوا ته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې هم مګیو تاسو له دغه لارې ورشي او الته مو تعقیبی افعال وکړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر د جنوري په 13مه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د زینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل. په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، همداراز د قومي وطن پارټۍ او د زینو نورو ګوندونو مشران شامل وو او دوی پوز سره پر امنیت باندې خبرې کړې دي. دا چې د دې غونډې اهمیت څو په دې کې څو ول شول او آیا د امن لپاره به څه لاره جوړه کی، څه کامیابی به راوړي، په دې اړه د راشد خټک رپورټ ورو.
د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرتابه پوسټ مشوره ورکړل چې په ملک کې د امنیت ستونزې هوارولو لپاره باید په افغانستان کې وقدار طالبانو سره خبرې اترې پیل شي. د پوسټ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوسټ مشر جنرال اسم منیر په 13 جنوري په پیښور کې د سیاسي مشرانو سره ولیدل او په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خپل سره خپل نظر شریک کړو. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل پارټۍ، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي استادو ګډون وکړو. دوی د ترګرای د ختمولو لپاره جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عملی کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ضروری ده. د قومي وطن پارټي صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، مشال رادیو ته وویل چې دا یو ډېره مهمه غونډه وه او په ډېر مهم موضوع خبرې وشوې.
کم نومان صورتحال دے او بیا خاص کر دا افغانستان سره چې کم صورتحال جوړ دے په دې معنی ڈسکشن وشو چې کم طریقې سره دا حالات بهتر کېدی شي او دا نومان صورتحال هم ښه کېدی شي. په دغې حوالې سره ټولو پاټو خپل تجاویز ورکړل او په دې معنی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبرې وشي او انگیجمنٹ ضروری دی چې حالات هلته هم بهتر شي. دلته کې چې کم دا صورتحال خاص کر زمونگا جنوبی اضلاع کے جو بشوی تغی معنی تغی طول رو دغو کو چیرہ دغبت زمگواری دا چی خلق کلا تحفظ ور کی او امن راول.
امریکا کے میشت افغان جورنالیست او تجدینگار حشمت وجدانی مشال رڈیو تا اول چی کچری دا پاکستان او دا افغانستان دا موجودہ وقت درانو ترمیانس خبر اتر پیل ہم شینو دا کمیابیدو امکان یہ دیر کم دے زکا چی دا پاکستان حکومت تا افغان طالبانو نغختنا کوی چی پا افغانستان کے میشت تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غڑی دے دوی تا وسپاری. خود افغان طالبانو دپاره داسې کول ډېر ګران دي ځکه چې د ټي ټي پی غړي د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنګر کې اوګه په اوګه جنګېدلي دي.
هغې نه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن سو په لومړی کې خو پاکستان حکومت ډېر دې ته لیواله و چې د طالبانو راتګ سره به د پاکستان په خلاف هغوی کوم دریز چې دی دا به تغییر ومومي. خو د پاکستان لخوا هغه غوښتنې چې و د طالبانو لخوا رد سو، ولې چې طالبان او پاکستاني طالبان ترمنځ یو شل کلن دوستی ده، ملګرتیا ده. کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دې ته لیواله نه وي چې دغه د پاکستان هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
آی اس پی آر ویلي دي چې غونډه ټولو ګډونوالو د ترګرۍ او تندلرۍ په ضد په ګامونو پورته کولو موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي وسی بابا مشال رډیو ته وویل چې په افغان طالبانو کې هم ډېر مهم کسان داسې شته چې د پاکستان د حکومت غوښتنې مني او غواړي چې د دې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
افغان وزیر خارجه امیر خان متقی، ملا برادر او سیاسي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، ملا برادر او د سیاسي چارو پخوانی وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر هغه مهم کسان دي چې دا ستونزه په سوله ییزه توګه هوارول غواړي. په افغانستان کې یو مهم پرمختګ دا هم شوی دی چې مولوی عبدالکبیر ته د خلیل حقانی د مرګ نه پس د مهاجرینو وزارت ورکړل شوی دی. د ټي ټي پی حمایت کوونکي حقانی ګروپ نه په دوو کې یو وزارت لاړو. دا هم د پاکستان لپاره یو مثبت پیغام دی، خو پاکستان د مثبت پیغام نه بلکې د عملی ګامونو غوښتنه کوي. د امنیتی ستونزو په موجودګۍ کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري. که افغان طالبانو عملی ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان به په افغانستان کې د ټي ټي پی ځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي.
نشانه بنانا جاری رکھے گا.
د پاکستان جنگي الوتکو تیره میاشت په پکتیکا کې بمبار کړی وو او ادعا یې کړې وه چې د ټي ټي پی مرکزونه یې په نښه کړي دي. پاکستان تور لګوي چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان حمله کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي راسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ویلو مشر دا ترن والا خلا بن سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے سا چولے تے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث خبرونه نن له مشال ریډیو تاسو ته نشرې کی. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د اداره په کال 1983 کې جوړه شوې ده او اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مظاهرچیانو په خبره د دې ادارې په ختمولو سره به له 2.5 زیات مزدوران بے روزگار شین، نو پکار د چې حکومت دا کار ونه کی. بلخوا د بندرون مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ وای چې د لیبر بورډ د ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټه کړي چې د تاوان سره مخ سرکاري ادارې پنهخه کوي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټر.
احتجاج کوونکو ویل حکومت له نوکرو اوباسي او د خواریکخو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخليدو لوی لار هم تړلې و.
مزدور 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 اتحاد.
د احتجاج په محل د بندر د خواریکخو اتحادیه مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1.5 نیټې پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو اداره ختم کړي.
نن لس ورځې مخکې بیا دا لیټر راغی ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. د هغې دپاره مزدورانو کې بېچینی ده. کم زمنګ حق دی، کم جمهوري حق زمنګ دی، هغه موږ لګیا استعمالو چې زمنګ د ډاګ لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف دا فیصله واپس کړو.
د کراچۍ بندر خواریکخو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د پاکستان د بندرونو مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11 په کراچۍ کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکخو د ادارې ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټې کړې ده کومه چې د تاوان سره مخ سرکاري ادارې په ګوته کوي. خو بلخوا احتجاج کوونکي مزدوران بیا وایي ټول عمر یې د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړې ده، د خپلو نوکرو پرېښودو ته تیار نه دي. د احتجاج په محل د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکي خواریکخ پښتانه دي، نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتلی شي.
لکه 2700 مزدور دی، دا ټول لکه په احتجاج باندې دی. موږ خپل ایم پی ایګانو ته، مینېګانو ته، ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینېګان دي، پیګان دي، ټول چې کم دي په سملې کې، موږ د لپاره لیګل موږ ولالته اوټونو ورکړلی، هغه دې پیسې ملي کې زمونږ आवाज پورته کې سره موږ دا غو ته دا فیل کو.
بلخوا د احتجاج په محل خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ وو او اوس مهال پکې شاوخوا 2700 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډېر ګران او سخت وو، نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دې پلرونه د دې نیکونه د دې ادارې سره وابسته د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ سره. دا د 1973 د آئین د اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 ته تقریبا 250 کال قریب کیږي چې دا اداره قائم او دائمه ده. او دا مزدور چې په دې احتجاج باندې مجبوره شوه دیو نه د دیو حق اغسته کیږي او په زور زبردستۍ ته اغسته کیږي او موږ نه هغه مخالف یو.
د احتجاج په محل یو بل خواریکخ ارزمن خان بیا وایي
او زب کراچی ډاګ لیبر بورډ کې د 1998 نه برتیما او دغه وخت نه دلته کې کار کوم او زموږ چې کوم معقول او مناسب تنخواه ده پاغي کې بیا زه زندگی چې کوم معاملات دي هغه د وړو فیس د کور خرچا او دغه چې کوم عام روټین زندگی ده هغه تیرو. آیا چې دا ختم شي نو بیروزګاری اشته چې په پاکستان کې حضور منی ده دا غي سره بخو نورم سیوا شي او دو گورنمنت چې خپل چې کوم نغدي منشتران راغو دغه مراد هغه لګیا دي کال په کال او رست راځي هغه بڑھاوي او چې کوم مزدور طبقه ده په پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف ده بیاي او بیروزګاری طرف ته بیاي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خدا احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په سپارښتنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دی. بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي وو یادې کمیټې کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي، د کوم چې په بجټ کې خرچه 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله وار به غیر ضروری اداري ختمول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم در تخبارو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کیو. راځي له شاهین بنری د خبرونو لنډیز وورو.
د ملي جمهوری غورځنګ د زده کوونکو سازمان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته په دې احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د نامنه د روانو پېښو پر ضد شعارونه ورکړل شول او په حکومت یې غږ وکړ چې د امنیت پر ځای کولو خپله آئینی ذمواري سرته ورسوي. سیمه کې د نامنه خلاف پرون د مومندو سیاسي اتحاد او په شمالي وزیرستان کې د داوړو د جرګې لخوا هم احتجاجونه شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی د سنجیده په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایی او داغي د نیولو حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 9 د بلوچستان د سنجیده په سیمه کې د کویلی په یو کان کې د ګیس چاودنې له کبله 12 کان کیندونکي وژل شوي وو. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره 1 اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره 1 اویا ته رسیدلې ده. په دې کې خیبر پختونخوا 1 ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه د ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د کراچۍ پورټ ټرسټ د دفتر مخې ته په دې احتجاج کې مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او په حکومت یې غږ وکړ چې د ډاک لیبر بورډ په ختمولو سره دې د 2700 مزدورانو ملازمتونه لمینځ نه وړي. په دې اداره کې کارکوونکي ډیر مزدوران پښتانه دي. یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ برید پیل کړی او د وسلو جوړولو فابریکې د تیلو پاکولو منصوبې او ګودامونه په نښه کړي دي. دا د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنری تاسو د دیو خبرونه وویل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم دا وسواري او که د مشال ریډیو موبایل اپ مونږ یې ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې کړئ. دا فری یا وړیا دی. سمارټ فون ته تاسو ضرورت لرئ او په خپل اپ سٹور کې تاسو مشال ریډیو ولټوئ نو خامخا به درته دا اپ راشي او تاسو ډاونلوډ کړئ. په هغه باندې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او که کوم خبرونه له تاسو تیری هغه هلته په ریکارډډ شکل باندې شته دی، په ثبت شوي شکل باندې پرته ده، تاسو یې خامخا واورئ. د خبرلانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مهدی انصاری په نامه هغه خبریال خوشی کړی چې په دې وروستیو کې ورته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. طالبانو پر هغه د هغوی د حکومت ضد خبرو تور پورې کړی دی. خو د خبرلانو نړیوال فیډراسیون وایي طالبان باید د رسنیو او خبرلانو زورول بس کړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغې وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیلو وختونو کې ځینې طالبان بندیان کړي دي. عبیده سپوږمۍ په دې اړه رپورټ لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په 1.5 کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په 1.5 کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په 3 میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په 1.5 کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوې وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مدا ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي، ژوند یې ونه ګوښل سي، اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي. کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابله وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ 14 غنټې خبريږي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیز ولګاوه. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شول او طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آلاو د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس له رپورټر د رپورټ اورو چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ د آله به په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواري خپل رباب ژغوره لدی
افغانای مرم یک چیز کنه خو باسم
طالبان زموږ کور ته راغلل زو ویریدم او رباب می پټکړ په دیش زر افغانی می اخیستی که طالبانو را مات کړی وای زبې ډیر خراب کړی وم پچ طالبانو لاړل او رباب می را واخیست لږ مات شوی وو په کابل کې د جوړولو خلک نو ټول وتلی دي خو خیر نقصان لږو ما په خپل جوړ کړی
ما د سترسي دارم د دې چیزا
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه، خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول، خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمونږ هنرونه هیر شي. دا زمونږ دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمونږ نیکونو موږ ته رارسولې دي، بې له دې چې په غوولو کې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه په بهرنۍ او هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټرو لپاره یو مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15 لکه ټنه لیتیم لري، خو روسیې په اوکراین د برید نه وروسته د لیتیم د څلورو زیرمو څخه دوه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د کارپوهانو په نظر که په اوکراین کې ثبات بیرته راشي نو د لیتیم زیرمې کولی شي چې د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژۍ خپلواکه بنیاد وګرځي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د انګریزي رپورټ ژباړه شاهین بونره وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل لپیل راهیسې د یوکرین د لیتیم له څلورو زیرمو څخه دوه په خپل قابو کې اخیستي دي او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کی. د جنوري په 11مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د بریازم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅې اغیزمنې کړي. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمېر الکترونیکی آلاتو او مشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکي سروې له مخه اټکل شوی چې یوکرین 15 لکه ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپوه او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیا په خپله د پام وړ زیرمې لري، نو دا امکان نه لري چې د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرین مادني شتمني یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته وړتیا لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په څیر د مهمو خامو موادو سیمه ایز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرین د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرین د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی، خو که ثبات بیرته راشي نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر د جنگزپلی سیمې بازار زخخیل لپاره د پرمختیایي منصوبو په پنګو کې د 1.25 کروڑ روپو اضافه کړی ده. د چارواکو په وینا تر 2026 کال پورې بعد د پرمختیایي پلان تر سیوري لاندې د تعلیم، روغتیا او څښلو د پاکو اوبو په ګډون یو شمېر پرمختیایي منصوبې ترسره شي. د سیاسي او ولسی مشرانو لخوا ویل شوي دي چې د دغه اعلان هرکلی کوي، خو په کار ده چې حکومت پرې عمل هم وکړي او د تیر په څیر یوازې د کاغذ په مخ پاتې نشي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدامنۍ نه متاثره شوی سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2022 کې د یو مخصوص پیکیج لاندې د 3 اربو روپو منصوبو منظوري ورکړې وه، خو اوس یې ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1.25 کروڑ روپے ورسره نور هم یو ځای کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې مخصوص پیکیج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې، زراعت، لایف سټاک، هنري زده کړو، بلدیاتو، نو سړکونو، پبلک هیلت، ځنګلاتو او معدنیاتو منصوبې شامل دي. د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکیج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي چې دا منصوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي.
پسمانده سیمه دا هغه لپاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3 اربع 20 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده. دې ته مونږ هرکلی یو او تر ډېره حده به د زخخیلو د عوامو دغه ستونزې به دې سره حل شي. ورسره یو مطالبه مونږ د حکومت نه کوو، بعضې سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شو شوی وخت دی هغه کې نه مکملېږي. دا یو لوی نقصان چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې، نو اوس هم په دې کې لیا فنډ جاری کېدل باقی وي. که دغه فنډ په وخت باندې جاری شي، نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
د بازار څخه خېلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر عطاالله پردي وویل چې داسې منصوبې پخوا هم اعلان شوي خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سر ته ونه رسي. نو پکار ده په دې باندې عملي کار وکړل شي او په وخت باندې سر ته ورسول شي.
اعلانونه کېږي خو عملي کوروي نه کېږي، ځکه مونږ له سکول تکلیف ته د هسپتال تکلیف ته د بجلی تکلیف ته د اوبو تکلیف ته په بازار څخه اخیل کوو. ډېر ټولونه والي شوي دي، خو تر اوسه پورې هغه سولر سیسټم پرې نه رای شوی. په ډېرو ټولو باندې داسې پروته دي. ټیبډي هسپتال جوړ دی، غټ هسپتال دی، تقریبا چې 20-30 جیره ځمکه نیولې یرو، خو تر اوسه پورې هغه سهولت کې نشته، ډاکټران کې نشته. که ته وګورې مو پلور انپړه، رایزه انپړه یم، مو بچای بیا انپړه، میټرک سهولت هم پلوکا کې نشته.
بازار زخه خیل د لند کوتل بازار نه په خو شادر کیلومتر فاصله باندې پرته سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخه خیل ولسی وګړي وای چې دوی په تیر بدمنه کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړی وو او وسلوالو پر ضد اوږده مبارزه کړې او دغه سیمه ترې پاکه کړې وه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې همدا اوس تاسو موږ فالو کوئ شئ، تعقیبوي مو شئ، البته تاسو تازه معلومات خبرو. د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلتون پالي وسلوال ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکارا شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او بر هر وخت زیات وسوال وژلي. خو د وسوالو فعالیتونه ولې زیات شوي؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهان سره د مرکو په اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتی ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربیره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټي ټي پی ډېر پیاوړې شوې دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 521 وسوال بریدونه سوي، ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
تین چار سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده. نه یوازې تیزی راغلې بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کېږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړي وي.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دې هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پي سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پي او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی، هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسینه چې د دې پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اول کول د پاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي؟ امیرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے،
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زمون چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړي دي، خو بي ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر څلوېښت ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجنې او مړې غورځوي. بله د بلوڅو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورت واسه کړي پسند هم راکړله. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله، اکنامیک ایشوز دي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې مونږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی هغه د فوج، او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي، او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.